په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غلا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه بالا ګریوال کاکړو.
نومړی د مهم خبرونو سره ټکی ټاکل شوی دا چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوی وزیر اعظم منتخب کړي. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت ړنګېدو پر ضد بېګا د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. نړیوال بانک وایي اټکل کیږي چې د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. اوس بشپړ خبرونه. ټاکل شوی دا چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوی وزیر اعظم منتخب کړي. د نوی وزیر اعظم ټاکلو لپاره د قومي اسمبلی غونډه نن د ماسپښین پر 2 بجې رابلل شوې ده. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره شهباز شریف د ټولو اپوزیشن ګوندونو په استازیتوب کاغذونه جمع کړي او د تحریک انصاف لخوا بیا شاه محمود قریشي ولاړ دی. دا له هغه وروسته ده چې عمران خان د اپریل پر 10 نیټه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ لرې کړل شو. عمران خان تر لرې کېدو وړاندې ولس ته په وینا کې تور پورې کړی و چې د پر ضد بهرنۍ سازش شوی دی او دی به له بهره راوړل شوی حکومت ونه مني. خو د اپوزیشن ګوندونو له هغه راهیسې د عمران خان حکومت د دوی په وینا جالی بللی و چې کله هغه د 2013 کال په جولای کې واک ترلاسه کړی و. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت ړنګېدو پر ضد بېګا د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. مظاهره چانو د تحریک انصاف د مشر او لری کړل شوی وزیر اعظم عمران خان هغه خبره تکراروله چې ګواکې دوی به له بهره راوړل شوی حکومت ونه مني. عمران خان د اپریل پر 10 پر ټویټر ولیکل چې دا ورځ د ازادۍ د مبارزې پیل دی. عمران خان دریز لري چې د حکومت لری کولو لپاره بهرنۍ سازش شوی دی. دوی تور پورې کوي چې امریکا یې د اپوزیشن ګوندونو په مرسته حکومت ور ختم کړی دی، خو اپوزیشن او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دواړه دا تور په کلکه ردوي. د کورمی په مرکز پړ چینار کې ځایي خلکو تر هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړې چې د دوی په وینا د پوز موټر یو تن وجلی او بلې ټپي کړې دي. دا پیښه د اپریل پر 10 نیټه رامنځته شوې او ځایي خلکو د پړ چینار لوی لار د احتجاج په توګه بند کړې وه او د انصاف غوښتنه کوله. د تنزیل په نامه د پیښې یو عیني شاهد مشال رډي ته وویل
او ټیم کې زه موجود وم، بازار ته راختم، بیا داسې مخته نه وویلو، کله ولوېدو بیا د وډ کې سار روډ ته شو. آرمی والا گوڑے وہ مطلب غڑ گاڑے دا گوڑی تم اشارے کولی غگونا کول نہ ودری دو.
د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مختنه دی راغلی، خو ځای انظامی ویلی چې دوی په دې اړه پلټنی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اپریل پر 10 له پوتزل سره پر اقتصادي پروژو، پوهنې، دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانیستل کېدو غږېدلې دي. نړیوال بانک وایي اټکل کیږي چې د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. نړیوال بانک د اپریل پر 10 په خپل ریپورت کې ویلي دا ځکه چې د روسیې یرغل لوی کارخانې او د کور جوړونې پروژې ویجاړې کړې دي او په میلیونونه خلک یې پر دې مجبور کړي دي چې هیواد پرېږدي. ریپورت زیاتوي چې روسیې هوایی ډګرونه او د اورګاډي پټلۍ په بمونو وستلې او ډېر پلونی الوزولې دي. د ریپورت په لیکنه فکر کیږي چې تر 10 میلیونه زیات یا د اوکراین د آبادۍ تقریبا 1/4 برخه د خپل کورونو پر پرېښودو مجبور شوي دي او په دې کې څه باندې 1/4 میلیونه داسې دي چې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د لویدیځ د سختو بندیزونو له کبله به د روسیې اقتصاد هم سږ کال 1% راټیټ شي. او د هند د کرکټ په مشهور تجارتي ټورنامنت انډین پریمیر لیګ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او ګجرات ټایټنز لوبډلې یو بل سره لوبه کوي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 8 بجې پیل شي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول بریوال کاکړه وردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نور سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. ټاکل شوی د پاکستان د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د هیواد نوی وزیر اعظم انتخاب وشي. د پاکستان اقتصادي مسلو ته په کتو د چارو یو پوه د نوی مرکزی حکومت چیلنجونه په ګوته کوي.
بجټ جوړول چې لکه خلک نه دونه خوشاله چې الیکشن وګټي او بل دا چې کم د قرضو دا بوج دی ګران چې ابدو څنګه منیج کړي.
په پړچنار کې د پام وړ شمېر خلکو پرون په مبینه توګه د پوز له وګاډي سره په ټکر کې د وځای کس د وژنې پر ضد مظاهره وکړه.
پکارې د دې مټم باندې خاص سوچات کړي راوړې ودي راوړې د خپل وارسي مطالبه کوي چې خاص د گرفتار کړي شي نغه د کورټ مارشل وشي او برپور هغه ته سزا ملو شي.
او د خیبر د جمرود یو سیدونکو وایي بازار ته د غوښې اخستلو لپاره ورغلی و خو خوندونه کړ.
لاغه خا مخه مخستله او تام بین دوسه ونا کمالونو او دیوټ کټو کایم رمضان شریف کې خو موږ تام ویچار څار زول شي لار څه کې ماته شي بڑو شي.
نیله د مشال رادیو سره اوس اورنه موضوع ترازو نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د دې هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. دا به د هیواد درویشتم وزیر اعظم وي. د وزیر اعظم څوکۍ لپاره دوه نوماندان مخې ته راغلي دي. د متحده اپوزیشن لخوا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او د تحریک انصاف لاړه شاه محمود قریشي. د قومي اسمبلی غونډې مشري به ایاز صادق کوي. دا له هغې وروسته ده چې په قومي اسمبلی کې د اپریل پر لسمه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب شو او هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شو. تفصیل د ګلیاس پر رپورټ کې.
په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم لپاره انتخاب ماسپښین 2 بجې کیږي. د وزیر اعظم لپاره د مخالفو ګوندونو ګډ نوما شهباز شریف او د تحریک انصاف ګوند مخکخ شاه محمود قریشي کاغذونه پرون د قومي اسمبلی مرکزی دفتر منظور کړ. په قومي اسمبلی کې د نوي قائد ایوان یعنی د وزیر اعظم لپاره دوه نوماندان دي او د دې انتخاب وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کیږي. په قومي اسمبلی کې د انتخاب وروسته به ولسمشر عارف الوی له نوي وزیر اعظم څخه سوګند اخلي. بلخوا د لری شوی وزیر اعظم عمران خان د اپریل پر لسمه د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف د مرکزی کمیټې غونډې مشري وکړه. د غونډې وروسته د ګوند مخخانو په اسلام آباد کې خبرانو ته ویل چې ولس خپل فیصله اورولې ده او د چهارشنبه په ورځ لا پیښور عوامي مهم پیلوي. خود پیپلز پارټي مخخ او په قومي اسمبلی کې پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی پرون مشال لیتو وی چې د ولسمشر د مؤاخذه په ګډون په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ادم اعتماد تحریکونه جمع کړي دي او په وفاق کې د مخالف ګوندونو اتحاد وار لمخي سوکي ویشل دي او ډیر ضرب نمونه ل رسنیو شې شریکي کړي.
هغه وزیر اعظم پورې باندې چې وزیر اعظم وکاله کابینه خدي مشاورت به کوي خپل اتحادي جماعتو سره هغه نواب به سره او خپل کابینه سره کوي. هغه نواب ډیر کوي چې پنجاب کې مدد اعتماد روان دی د سی ایم خلاف سپیکر ڈپٹی سپیکر خلاف خیبر پختونخوا کې مدد روان دی کشمیر کې مدد روان دی گلگت بلتستان کې مدد روان دی بلوچستان کې مدد روان دی امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ مدد روان دی. دا ډېر فیز دی چې کوم به موږ زړه درد کړو.
د پیښور پوهنتون د سیاستو څانګې پروفیسر ډاکټر عبدالروف د اپریل پر لسمه بیا مشال لوتی ویل چې نوی حکومت سره د واکمنې موده ډېره کمه ده نو باید داسې کارونه وکړي چې د ټولو پرې اتفاق راشي.
خبرداري چې د معاشي طرف ته توجه ورکړي او دا سیاسي د دې چې مخالفین دي دې سره هم کوشش تاو کی چې په سلام اسلات سره باز اقدامات دا چې کی چې دا غي په نتیجه کې را روان الیکشن ټولو سره ټولو ته قبول او منظور وشي په خطري قوشي او چې بیا کوم حکومت راشي نو ډېر کارونه دي هغه حکومت ته.
د قومي اسمبلی نننې غونډه تر هغه رسوکیږي چې د اپریل پر لسمه نیمه شپه د قومي اسمبلی له درې سوه دوه څلوېښتو څخه یو سل څلور اویا غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړ.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
د وزیر اعظم له چوکۍ د عمران خان د لری کولو لپاره د ادم اعتماد تحریک تر کامیابیدو وروسته د اپوزیشن مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو ویناو کې وویل چې تحریک انصاف ختم شي حکومت ورته ډیر بد اقتصاد پریښی دی. د تحریک انصاف حکومت په داسې مهال ختم شوی چې په پاکستان کې ګرانی ډیره، بهرنۍ پانګونه کمه، د بجلی لوډ شیډنګ او همدارنګه د تیلو نرخونه لوړ دي. اوس پوښتنه دا ده چې نوی حکومت به له کومو لویو اقتصادي ننګونو سره مخ وي او د عام وګړي د ژوند ښه کولو لپاره به په سمدستي توګه څه وکړی شي او که نه. دا به د بشیر ګواښ په دې رپورټ کې وورو.
د وزیر اعظم له چوکۍ د عمران خان د لرې کولو لپاره د راوړي عدم اعتماد تحریک تر کامیابیدو وروسته د اپوزیشن مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو تقریرونو کې ویل چې د تحریک انصاف ختم شوی حکومت ورته ډیر بد اقتصاد پریښی دی. په پارلمان کې د عوامي نیشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل مقابلہ اس د تحریک انصاف سره نه بلکې د هغې ګرانۍ بے روزګاری او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پریښوده. اس با مونږ ان شاء الله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لار به روان ہو،
پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گے.
د تحریک انصاف حکومت په داسې محال ختم شوی چې په پاکستان کې ګرانی ډیره، بهرنۍ پانګونه کمه، بجلی پارچاوه او د تیلو نرخونه لوړ دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د نوي حکومت لپاره به په لنډ وخت کې د ډیرو انقلابي ګامونو پورته کول اسانه نه وي. د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی وایي د پیسو ارزښت سم ساتل، برآمدات ډیرول او د پرمختیایي کارونو کول لوی چیلنجونه دي. هغه د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت سختې ورځې په مخ کې لري.
روپۍ د هغه ډیویلیو شوې د ډالر په مقابله کې، او دغه نه به چې کم امپورټ سي هغه به هم مطلب دی چې په مهنګایي باندې به اثر کوي، او دغه سره پټرولیم پرایسز چې دي کم چې سیوا کېږي به مزید امکان دا دی دغه به بیا خلکو ریئیکشن راځي. او چې څومره زر د حکومت خپل کم چې ریفارمز دي الیکشن حوالے سره یا نیب حوالے سره، اوورسیز پاکستانی چې ووٹ حوالے سره چې دا ریفارمز فوری طور پر وکړي دوه درې میاشتې کې اندر بیا به دوی د پاره څه نه څه فائدہ کېدای شي.
د پاکستان سٹیٹ بینک د روان کال د فروری میاشتې رپورټ ښیي چې دا هیواد 2.8 trillion روپۍ قرضدار دی. د اپریل په نهمه $1 په 109 روپۍ و چې د دې هیواد په تاریخ کې د پیسې ارزښت تر بل هر وخت کم ښیي. په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد انور شاه وایي پیسې کېدای شي د سیاسي استحکام پر اتک سره بیا خپل ارزښت پیدا کړي، خو زیاتوي چې لویه ستونزه د بهرنیو قرضو ده چې د سود له وجې ورځ تر بلې زیاتېږي. هغه د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې د نوي حکومت لپاره به د یو داسې بجټ جوړول اسانه نه وي چې هم پکې د ګرانۍ کمولو لپاره څه لار راوباسي او هم پکې د بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره څه وشي.
یو د دوی لپاره بغټ اقتصادي چیلنج چی کنه د بجټ جوړول په داسې طریقه باندې چې لکه خلک دوی لکه الیکشن خلک نه دونه خوشانه چې الیکشن وګټي، او بل دا چې کم د قرضو دا بوج دی کنه اب دوی څنګه مینج کوي، لکه څنګه په بجټ کې د ټول غټه خرچه چې کم ده اب قرضو باندې په انټرسټ کم ده چې ډیټ سروسنګ نو هغه آلریډي تقریبا سره 3000 billion خوا دا 3 trillion ده، نیم په نیمه ټیکس ریوینیو خو زمونږ هغه خوري.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت درې نیم کلونه په حکومت کې پاتې شو. د هغه پر ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجونه د ګرانۍ زیاتېدو په بنیاد پیل شوي وو چې په قومي اسمبلۍ کې د کامیابه عدم اعتماد تحریک په راوړلو پای ته ورسېدل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان لریکل شوی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل پر اتمه ولست په ټلویزیونی وینا کې ویلو چې له بهر راوړل شوی حکومت پر ضد به درې کی. نوموړی د پاکستان د نوی جوړیدونکو حکومت لپاره له بهر د یو سازش په نتیجه کې د جوړ شوی یا امپورټډ حکومت اصطلاح کاروي. پښتانه دا چې له دې وروسته چې کله عمران خان په پارلمان کې د اپوزیشن د مشر په توګه راوړاندې شي نو چلن به څنګه وي، او دا چې په خپل نوی دریز د ولس د قانع کولو لپاره به څه دلیلونه ولري او کنه، دا به د مجید بابر په دې رپورت کې وګورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم په توګه قام ته په خپل وینا کې وویل چې په مستقبل کې به هغه د په وینا له بهره د راول شوی حکومت پر ضد ودرېږي. نو موړي دا خبره د اپریل په اتمه قام ته په خپل ټلویزیونی وینا کې وکړه، او وی ویل چې حکومت کې تر راتګ وړاندې هم ولس سره یو ځای سیاسي حل دلی کړی دی. عمران خان دا خبرې تر هغې وروسته کړي چې حکومت مخالف ګوندونو د مارچ په اتمه د هغه پر ضد په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړ او د هغه د لری کول او غوښتنه وکړه. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد نه مو وپوښتل چې په مستقبل کې د یو اپوزیشن مشر په توګه عمران خان ته څنګه ګوري. نو نوموړي وویل چې په عمران خان کې سیاسي برداشت نشته، که هغه حکومت د لاسه ورکړي نو په هیواد کې به کړکېچ رامنځته کوي.
او دا غو دا کوشش چې حکومت ته مشکلات پیدا شي او د حکومت باندې ته مجبور کړي چې په من کې بیا نوې ټول تاکلې شي. ځکه چې تاسو وګورئ نو هغه تیر یوې میاشتې نه دا خبره کوي چې زه استعفا نه ورکوم، حکومت نه پرېږدم، خو که چېرې نوې الیکشن کېږي نو زه د هغې لپاره تیار یم.
پاکستان تحریک انصاف د 2013 میلادي کال د جولای په میاشت کې د عامو انتخاباتو په نتیجه کې حکومت جوړ کړ. حکومت مخالف ګوندونو پر حکومت تور پورې کوي چې د ناکامه پالیسو په نتیجه کې ګرانی زیاته شوې، سیاسي ازادۍ ترول شوې او د ولس ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. خو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې اقتصادي ستونزې ورته د تیرو حکومتونو نه په میراث کې ورپاتې دي. که د بې باورۍ د تحریک په کامیابۍ سره د عمران خان د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه محرومه شي، نو د حزب مخالف د مشر په توګه آیا هغه سره داسې مثبت څه شته چې د خپلې واکمنۍ په موده کې کړي وي او ولس ته یې وړاندې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په ملکن پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد معراج الحمید ناصری وایي چې د درې نیم کلنه واکمنۍ پر مهال عمران خان د وزیر اعظم باوجود د اپوزیشن د یو مشر په ډول برخورد کولو او هر وخت به یې په خپلو ویناګانو کې یوازې تنقید کولو. خو د ناصری په خبره عمران خان سره داسې مهم او سنجیده موضوعات هم شته چې مثبت دي او سیاست پرې کولی شي.
روزگار ورکړی دی په هیلت کې، په ایجوکیشن کې او دا شانت دا هیلت کارڈ راوستی دی او نور د مانیټرینګ چې کوم نظام دی راوستی دی. د څه کارونه هم ځینې شوي دي په دې باندې د کوم چې کوم اوپینین میکر دی هغوی دا خبره کوي چې که داسې ځینې دی رامخې ته کېږي نو په دې باندې ښه پوره د دې خلکو هغه همدردی نه مغستی شي. خو د دې هټ کې د دې چې کوم فالوینګ دی او کوم کارکنان دي نو هغه نه به عمران خان کارته بدی ته ګوري، نه یو کامز ته ګوري، نه یې اچیومنټس ته ګوري. بس هغه چې کوم کریزما ده او د عمران خان چې کوم په ده باندې هغه بلایند فالوینګ دی
د متحده حزب اختلاف د غړي پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولس مشر آصف زرداری د اپریل په اتمه په یو بیان کې عمران خان ته د حزب اختلاف د مستقبل د مشر په توګه مبارکي ورکړې ده او دا راز د اوسنی حکومت مخالف ګوندونو یو شمیر نورو مشرانو هم عمران خان ته د یو زیرک اپوزیشن مشر د کردار لوبولو مشوره ورکړې ده.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنهو دا مخام تر شپگو
د خیبر پختونخوا د کورم په مرکز پاړه چنار کې ځای خلکو تر غوسته احتجاج کړي چې د دوی په وینا د پوز یو لوی موټر یو ځای تن وجلې او بلې ټپ کړي دي. دوی وایي د اپریل پر لسمه د دوه تنه موټر سایکل سپاره د پوز موټر وهلي. دوی ځاته ویچ د پوز گاډي د پیخیل ځای تختیدل دي. ځای خلکو د احتجاج په توګه د پاړه چنار لوی لار تړلې وو د انصاف غوښتنه کوله. که څه هم پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کورم انتظامیې د وجل شوي کس کورنۍ او ځایي خلکو ته باور ورکړی چې دوی به پلټنې کوي. نور حال له طارق اورگزی ورو.
دا وزونه د زړه نوی کلی یو شمیر اوسیدونکو دی چې په پاړه چنار کې له سرکاري هسپتاله د عابد حسین نومې یو تن مړی په سټرچر کې راوباسي او په مرکزي سړک کې د احتجاج په توګه ایږدي. عابد حسین یو مزدور وو چې د اتوار پر ورځ تر کار وروسته خپل ورور سره په موټر سایکل خپلې خونې ته روان وو چې مبینه د آرمی ځواک تر ګاډي لاندې راغلو او مړ شو. د یاد پیښې یو عینی شاهد تنزیل وای کله چې د آرمی ګاډي له موټر سایکل سره ټکر وهلو نو هغه لږ وخت ودرېدلو خو بیا وروسته وتښتېدو او زخمیان یې هم دغه رنګ ورته پرېښودل.
او ټایم کې زه موجود وم، بزور ته راختم، بیا دې کې دا هغه موټر سایکل والا د کوم ګوډي والا دا کور ته راتلو، بیا دا څه مخ ته نه وویلو، کله ولوېدو بیا د وډ کې سار روډ ته شو، یو پنځه سیکنډ ودرېدو د ګوډي مخ ته، هغه نه بعد کې څه کله مو سې لوړو آرمی والا ګوډې وو، مطلب غټ ګاډې، بیا څه کله د کاسیا مو سره سره وو، او لوی والا بیا چې مو سلوړو شکمول سره د ګوډي ته مو شری کولی غګونه کول نه ودرېدو.
په پرون پیښه کې زخمی شوي دوورونه د امان الله زامن دي چې پکې یو مړ شو، ولی بل په هسپتال کې لا هم ته درمنل لاندې دي. د مړ شوي تن جسد د علاقې خلکو او د هغه خپل خپلوانو ورسته پر سړک کې خودلو او مرکزی لارې تر ګنټه زیات وتړلو او دای غوښتنه وکړه چې متعلقه کسان دې سزاوار شي او سره انصاف دوشی. په احتجاج کې شامل یو تن د نمونه خودلو په شرط وای ک گاړی تختیدل نه وي او په وخت زخمیان هسپتال ته رسول وي، نو کې دی شي چې قیمتي ځاني زیان نوې شوه.
او آرمی یقینا ملک دفاع د پاره د پکاره جدید مټیم باندې خاص وچات کړي راوړې او د راوړې د پکاره جدید بھرپور هغه وشي کوم کسان دی وارسین دی د مطالبه کې سکاس د گرفتار کړي شي، هغه د کورټ مارشل وشي او بھرپور هغه ته سزا ملو شي، هم د دی وخیل شي.
کڅو هم په دغه د آرمی زواک د ریز مخې تنه دی راغله، خو البته ځینې پوځي مشران د ضلع پولیسو مشر ل ارباب شفیع الله سره هسپتال ته ورغلي او هغه ته د مړي ورسانو ته د ډاډ ورکړي چې د یاد پیښې شفاف تحقیقات بکبی. تر دغه ملاقات پس هغلته احتجاج ختم شو او د مړي ورسانو خپل جسد له سړک او چت کړو او هغه ورسته د زیړان نوی کلی په قبرستان کې خاورو ته سپارلو. تاریخ ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې شو. مشال ریډیو ته اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې میشت وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان پر سرکو غږ کړی چې دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. له دوی څخه ځینو د اپریل پر 10 مشال اډو ته ویلي ژوند یې ډېر سخت دی او پاکستاني او چارواکو هیله ده چې د دوی د ستونزو ستنولو لړۍ چټک کړي او تر وړوکي اختر لاندې خپل سیمو ته ستانه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي د دې کډوالو د ستنولو لپاره هلې ځلې تر پخوا ګړندې شوې دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې ورو.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې دا تا کالونو نه په کډوالۍ کې پراته دي. د واپسۍ مرحله یې پیل شوې خو تیزه شوې نه ده. د کم اختر پورې د ټول پاکستان ته ورته نه کړي. پستې حکومت نور د داخلو کې خپلې سیمې ورته کلیر کړي چې نور خپلو کورونو ته هم ولاړ شي. افغانستان څخه راستنېدونکي کډوال دا مهال بنو او خوشا کې کډې اډوي. د داخل نیمایی او شوال د حکومت په وینا لا کلیر شوه نه دی. افغانستان خوست ګولان کیم کې د کالونو نامیشت مصطفی وای چې نور سخت ستړي شوی واپسی دې ته ځکړي کالونه په کډوالۍ کې تیر کړل.
میش کیم دلا د ګولونو په کیم کې خلک وی سر سوې ده. د میش سره د رزید د متول هیت ساينستا می صاف په تکلیف یې می ستل استینا نر لږی می ستا سر زره دی په ولا جې د لا زره دی په وینسی د پاکستان د ری په د افغانستان ایواری په بوسو خیمه نستا او کچو نستا په نانګ کندلې کې پروتای تکلیف نه غوښتي دی. رمضان شریف غوښتي
یو بل کډوال میرال مداخل وای چې ستونزې زیاتې شوې، نوم لیکنه دې زر ورته پوره کړي او راستانه دې کړي.
د خپل کرینا د ضرب اعظم لامل وتلی وی پلامان پڅا میلا نیرسا پر افغانستان ګلونو کې لژوند تر وی تلوې ستونزې مصیبتې تکلیفې سره مخ شوې دي. خصوصا په رمضان المبارک خو ډیر زیات ستونزې سره مخ شوې دي. د ګرونی د لوسا او څک دمر سرمایا نه لري چې خپل ژوند په تیر کوم. نو موږ د خپل حکومت نه دغه اپیل ده چې کیما واپس شری دو چې د پتیزي سره وکړو. موږ ته د زر تر زر خپل وطن ته د ستنې دي سبب جوړ کړو.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی وویل چې کډوالو واپسی روانه ده، ورته هر ډول بندوبست کړي. د شپږو زرو نه زیاتې کورنۍ راستنې شوې، ډیر زر به ټول کډوال راستانه کړل شي. نوموړی دا هم وویل چې د دوی د سیمو کلیرنس یا صفایي عمل هم روان دی. تما کړي چې خپلو سیمو د داخلو ته به یې هم زرستانه کړي. ضرب اعظم عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې د انتظامیې په وینا د لسو زرو نه زیاتې کورنۍ په مختلفو مرحلو کې راستانې شوې او اوس یې د واپسۍ آخري پړاو روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سو پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان د نورو سیمو په څیر د خیبر په جمرود بازار کې هم ولسی وګړي شکایت کوي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید زیاتې دغه ګرانی کنټرول کړي. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټولو صوبه کې شاوخوا یو سلو شل ارزانه بازارونه پرانیستي دي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
دا د جمرود بازار دی. دلته ولسی وګړي وایي چې په روژه کې د خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي او په کار د حکومت یې کنټرول کړي. دې بازار ته راغلی یو تن جلیل خان پردی مشال ریډیو ته وایي
والله جی بازار کوئی خامه خامه خستله و دام داسې قیمت او 500 نه کم ودان او جز کې اټو کوي می رمضان شریف کې خو موږ دا تمه ویچار څار زول شي لار څه قیمت شي بڑو شي دا سبزی باندې ګوجرا کو بدلونه باندې کو خو بیا من کې بار هر ځای چې بیا من کې ګره جالو خو ما خو
سرکاري نرخنامه چې راځي په دې باندې عمل شي کنه
یاره نه په باندې کې ځکه خو د جمره د لوکا کې سره شوی نه دا سبزی ولا چې اقتدار ته ولا چې ټول دا خلک پیسې اخلي ګبن چې وڅ کې سم برامات په باندې کې نار زونی کېږي او موږ ته
په دې بازار کې ځنې دکاندارانو سره خبرې کوو او دوی نه پوښتنه کوو چې دوی سرکاري نرخنامو مطابق سودا ولې نه خرڅوي.
نامره ته وخلا
واجد غټو سارو د غټو پستانه خرڅو اډو کې والے 500 روپے کیلو دا
نو 500 روپے کیلو زیاته نه دا خوډه رګرانه کنه
دا نرخنامه لګیدلې دا موږ د ګرانه بروزي
زمانوم زاهد الله ارمانی ده سبا دل د پوخ سر ده
نو نن ورځ څه نرخونه دي؟
نن ورځ نرخ دا ټماټر په 200 دي، بادرنګ په 50 دي، دا پیاز نه دي، دا به 100 روپے خرڅي.
ته ولې ګران خرڅي؟
بس ما ته سګوي ته ګران خرڅي جرمانه منم کنه. زه نرخنامه مطابق خرڅوم، نرخنامه راوړم وی ګوره او بیا بس پختنه وکړه. یی دا منډي کې ګران دي.
ک نوم را ته واخلې.
خالد.
خالد دغه د وړه غوخه چې کوم دا ګډان ولادي نن سبا کیلو په 100 دی په روژه کې.
کیلو 1200 روپے.
مونږ چې د وړې غوښې نرخنامه وکړه نو په هغه کې 1100 روپۍ لیکلي. تاسو بیا ولې په 1100 روپۍ کیلو خرڅوي؟
مونږ خو بدولستیم چې مونږ له خپل راضي په 1100 خرڅو، صرف 500 روپۍ به زمونږ دي.
بادرنګ سیر په 50-50 روپۍ، غون سیر په 1.5 روپۍ، دا سره ټماټر په 1.5 روپۍ.
اتی کولا لیکن ډیرو کار کړم پوخ سیر خرڅو په 100 روپۍ په خور کې په 100 روپۍ کیلو خرڅاږي. موږ ته په پوخ سیر په 100 روپۍ ورکو غنه ډیر ګران دی. پروسه کال دا ټیم په 500 په 100 روپۍ منډه ته ملاوي دي. سکه کال په 1500 په 1400 روپۍ منډه له ملاوږي.
د جمرود انتظامی چارواکي وایي چې دوی هلته هر دکاندار ته سرکاري نرخنامې ورکړي او چې څوک هم ترې سرغړونه وکا نو د دوی پر ضد به کاروایی کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په ټوله صوبه کې د ارزان بیا وړو لپاره سباندې 2800 مرکزونه ټاکلي چې چرته به د وړو 40 کیلو بوجۍ په 800 روپۍ ملاویږي او همدارنګ خواوشا 1023 سستا بازارونه یا ارزان بیا بازارونه هم لګولي چې شرطه به یو شمیر خوراکي توکي پکې په ارزان بیا ترلاسه کېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاندې هیلې.
پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
ټاکل شوی دا چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوې وزیر اعظم منتخب کړي. د نوې وزیر اعظم ټاکلو لپاره د قومي اسمبلی غونډه نن د ماسپښین پر 2 بجې رابلل شوې ده. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره شهباز شریف د ټولو اپوزیشن غوندونو پاستازیتوب کاغذونه جمع کړي او د تحریک انصاف لخوا بیا شمامت قریشی ولاړ دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت رنګېدو پر ضد بیګا د ملک په یو شمیر شهرونو کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. مظاهرې چانو د تحریک انصاف د مشر او لری کړل شوي وزیر اعظم عمران خان هغه خبره تکرارولی چې وکړي دوی به له بهر راوړل شوی حکومت ونه مني. د کورمی په مرکز پړ چینار کې ځای خلکو تر هغه وروسته احتجاج کړی دی چې د دوی په وینا د پوز موټر یو تن وژلې او بلې ټپې کړې دي. دا پیښه د اپریل پر 10 رامنځته شوې ده او ځای خلکو د پړ چینار لوی لاره د احتجاج په توګه بند کړې او د انصاف غوښتنه یې کوله. د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو ځایي انتظامی ویلي چې دوی به د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره په بیلابیلو مسلو باندې خبرې کړې دي. سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اپریل پر 10 له یاد سفیر سره پر اقتصادي پروژو پوهنې دوه اړخیز اړیکو او په کابل کې د جرمني د سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې دي. نړیوال بانک وایي اټکل کیږي چې د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. نړیوال بانک د اپریل پر 10 په خپل رپورټ کې ویلي دا ځکه چې د روسیې یرغل لوی کارخانې او د کور جوړونې پروژې ویجاړې کړې دي او په میلیونونو خلک یې پر دې مجبور کړي دي چې هیواد پرېږدي.
مشال ریډیو لن خبرونو اوس راځو یو بل موضوع ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خړو د نه خوندیتوب لامل د خلکو پر بد وضعیت اندېښنه خولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په وینا د حالت خزي او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن کړي دي. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خپور کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنۍ د ملاتړ لپاره د ښوونځي پریښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښوولې. د ادارې د مارچ په یو ورستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته لسمیدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي، خو لا اویا سلنه پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیون ولکه کسان د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 400 میلیارد او 400 میلیونو ډالر د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2 میلیارد او 400 میلیونو ډالر ژمنه وشوه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چرباندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډما.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو له زیاتوالي شکایت کوي. دوی د خاروالۍ مسولین غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د خاروالۍ مسولین بیا وایي د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټه جوړه کړې دي او د دې په وینا هر څوک چې د نرخنامې سرغړونه کوي قانوني چلن به وسره کیږي. تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
که یو لور ته په افغانستان کې بیروزګاری مخ په زیاتېدو ده، بل لور ته په کې د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ښار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له امله یې دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبا مشال راډیو سره په خبرو کې د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
یو بورې واغسل په 2500 نازبره خدای په هغه د $100 وخته په ماغه ورځ باندې په 2500 وه، او اوس په $80 دی، اوس بیا په 2500 ولې نه؟ اوس امارت اسلامي دی، موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د دې توکو بیا کنټرول کړي،
پرېږده چې دا غریب سله خیر سره دا روزي وزپي چې ښه برابر شي. باید موږ د ښاروالۍ نه غوښتنه کوو چې دغه خونو کنټرول کی.
بلور ته د جلال آباد ښار اټایوال د لومړنیو خوراکي توکو د بیل وړیدل منی، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په اومده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر مشال راډیو ته وایي.
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادم د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی، او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی او مشکل سره بيخي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد مشال راډیو ته وویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې. هر هټیوال چې نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به تړل کیږي او لوړ جرمانه به پرې کوي.
د روژې مبارک میاشت پر اتک تقریبا 3 نور کمیسیونونه او 9 ناحیو کې بلابل کمیسیونونه چې د نرخونو د کنټرول په موخه به کار ترسره کوي. دا رامسته کړی دي چې ان شاء الله په ټوله کې به د دین څارنه او نظارت کوي، او هغه څوک چې د ټاکلې نرخنامې نه یا د روزمره نرخ نه سرغړونه نه کوي او هغه عمل کوي هغه سر بخان.
خود ننګرهار اوسیدونکو وایي په اسلامي هیوادونو کې د روژې په مناسبت د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه راکمیږي، خو په افغانستان کې بیا د روژې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې لوړیږي، او وجه یې د سوداګرو له لوري بې انصافي او د ښاروالۍ له لوري د نرخونو نه کنټرول یادوي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشالي تا سارو ته ندي هر پاته بلشي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
غږی د نشم درته می ډیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو، او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د افغانستان په خوست کې خلک شکایت کوي چې هلته د روغدو په نشو د روغدو کسانو او یا بستریز روغتون لږ ستونزو سره مخامخ دي. د روغتون چارواکي هم غوښتنه کوي چې د دې ستونزو حل ته باید جدي پام وشي. د خوست د معتادینو روغتون کې د محل شاوخوا 15 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسؤولانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو درملو د ناروغانو د جامو بسترو رجایو او نور برخو کې ستونزې لري. دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د خزو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځان ته ځایونه جوړ شي. د معتادینو روغتون سرطبيب ډاکټر حمید الله مشال راډیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمېر ډاکټران، نرسان، فارماسیستان، روغتیايي سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه روغ دو کسانو په درملنه بوختي
جدي ستونزه دي دي غذایی مواد جدي ستونزه دو همدار کم دي درملو جدي ستونزه دو او دغه رقم ته مونږ ته دي البسي او دي کارتسي دغه ستونزه دو کمنجمنت په خاطر دي دي وته کو نشتون دي دي چدولې جګواله دي ترڅو چې هغه مونږ دا خدمات لا کشي نو دغه ستونزه کې چې ته مونږ ته رسیدګي ورته وکړل شي نو دي مونږ هغه دي مرزانو په هغه تداوی باندې باندې حرکت سره
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده. بل لوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وایي درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې ښه والی راغلی دی. صدیق یو هنرمند دی چې له نږدې یو کال راهیسې نشو ته مخه کړې او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی. دی وایي ټولنیزې ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د ده د معتاد کېدو سبب شول.
پریشان وي زړی خپاوي نه سړی په روغ دشي بیا یوه مرګلی سره کې سنګراټ وڅکوي سګرټ نه بیا 400 ته شي خبره 400 نه د غریب سي چی سړی شیشې ته سي یې نه بس روغلل مونږ دیلی ډاکټرانو صاحبانو ته روغلل بس تداوی مونږ خاکي.
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روغ دی دی او څو ځلې د معتادینو په روغتون کې بستر شوی خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کړي.
صحیح وم کور مې کړای شولو خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله او اوس بیخي ښه یم. دلته مو ته نه ورځې دوایي وکړله دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشه یي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسې خلکو نه نفرت کوي.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدا کی چیرته مصروف کی په خانوم سره عید کی بادرومی ته نه خلی کورنۍ ته په کور د ترسو هغه معتادین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو هغې نه دای لرې وسوتي او سالم مصروفیت ته پیدا کی ترسو دای بیرته احتیاط ته مخه نه کی.
په خوست کې د معتادینو د اویا بستریز روغتون مسؤلان وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوي کړي او که د دې روغتون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د کمی مالیاتی ایوارډ ان اف سی لاندې مرکزی حکومت دا عین لمخې څلور واړو ثبوته هر کال د آبادۍ غربت او پسماندګۍ په حساب پیسې ورکوي. عین وایي د ان اف سی په اړه غونډه هر 15 کال وروسته باید وشي خو له 2010 زیږدیز کال راهیسې دا غونډه هیڅ شبې نه ده. په 2013 زیږدیز کال کې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې. هغه مهال مرکزي حکومت اعلان کړو چې صوبې ته به په ان اف سی ایوارډ کې 100 ارب روپۍ ورکوي کومې چې لا هم نه دي ورکړل شوي. د قبایلي سیمو د ودې لپاره د کمی سملای د کمیټې ویان ډاکټر حیدر علی وایي دوی په دې اړه هلې ځلې کوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
قومی مالیاتی ایوارډ آخری ځل اجلاس کال 2010 کې شوی وو چې پکې د ملک په کچا ترقیاتي بجټ کې د صوبو لپاره 55% برخه ایښودای شوې وه. قومی مالیاتی ایوارډ په اړه خبریال لحاظ علی وایي چې د پاکستان عین تر مخه هر 15 کال پس نوی قومی مالیاتی ایوارډ اجلاس پکار دی خو د بده مرغه دغه اجلاس تیرو دریو حکومتونو کې بیا نه دی شوی او په زوړ اعداد شمار سره ثبوته برخه ورکولای کیږي.
چې کوم اخیری قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد شو نو په هغه کې د صوبو برخه 57.5 او د مرکز برخه 42.5% وه. دا 57.5 به سلور وانه صوبې په خپل منځ کې تقسیمې د آبادۍ غربت او د غوی د آمدنۍ په ذریعہ باندې د یو خپل بیل طریقې کار دی. خبر پښتونخوا چې کوم نه دا هم غختله چې قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد ریګولر شو خو د بده مرغه زمونږ چې څومره قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد شوی دی نو دا
د پاکستان پیپل پارټي یا د مارشل لا په دور کې شوې دي. او دا ځکه دی وخت د خبر پښتونخوا لپاره ضروری دی چې د قبایلو د مردم شمارې مطابق د 500 لک نه زیات آبادی نیخ په نیغه د خبر پښتونخوا یې جوړه شوې ده. د هغې د لپاره چې کوم 3% تجویز شوی و نو نه خو په هغې باندې سند را ده، نه ورپسې بلوچستان را ده، نه ورپسې پنجاب را ده، صرف خبر پښتونخوا خپل یې کم ده، هغه 3% ورکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ډیپټي جنرال سیکرتر او پخوانی صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان وایي چې د قومي مالیاتي ایوارډ اجلاس نه کېدو لوی زیان د قبایلو لپاره ایښودای شوي 100 روپۍ نه ورکول دي. دوی وایي چې د قومي او صوبایي حکومتونو ذمواري ده چې نوی قومي مالیاتي ایوارډ اجلاس دې وکړي او منلی شوي پیسې دې جاري کړي، ځکه چې د ملک نورې صوبې د قبایلو لپاره منلی شوي خصوصي ترقی ته پند پیسې ورکولو ته تیار نه دي.
دا 100 روپۍ چې هرې صوبے با ورکولې دا هغه کوم انفراستراکچر چې هغه تباشوي دا غره جوړول لپاره د خلکو کورونه چې تباشوي دا غره جوړول لپاره مزید سکولونه هسپتالونه دا غره جوړول لپاره د نوی های ویز دا دې جوړول لپاره دا دې چې دا پرمیشو وی چې دا ټول صوبہ با دا ورکولې اوس هغه صوبې چې هغه شری چې په هغه انداز باندې نو ورکې نو دا هم مرکزی حکومت ځمیداری جوړیږي چې هغه ټول صوبې کې نه او کوم شی چې پرامیش شوی دی، کوم چې د هغې واده وعید شوی دی، هغه واده چې هغه په هغه خلکو باندې اومني او که نه څه طریقه بل څه طریقه کیدای شي ممکنه طریقه که هغه عدالت وي او که نور مطلب دی د خبرو اترو کمه راغله چې دا په هغې باندې هغې کینه او دا معامله حل کړي. نو زموږ د صوبې د خپلو مالي مشکلاتو نه علاوه چې کومه فاټه ایجنسی چې په پاکستان په دای کې زم کړی دی په خیبر پختونخوا کې دا غي مسلې چې دغه هم ډیر زیاتې خطرناکې دي، ډیر زیاتې دي.
د سواد نه د قومي اسمبلی غړی او په قومي اسمبلی کې د پټا ډیولپمنټ پند ویان ډاکټر حیدر علي وای چې په دغه لړ کې 100 واره اجلاسونه شوي دي. دوی پکې د پنجاب حکومت سره هم خبرې اترې کړي چې د ان اف سی ایوارډ لخوا دې د خیبر پختونخوا برخه ورکړي.
موږ د پنجاب د وزیر اعظم سره په اخر کې د پوسټار صاحب سره او د سپیکر هغه وخت چې چودري صاحب پرویزنی صاحب سره او پرویزنی صاحب هم په کې ډېره پازیټیو خبره وکړه. بیا زموږ دا خیال و چې موږ وځو سند ته او بیا په بلوچستان ته هم ځو او په منځ کې پکې تاسو ته پته ده چې حالات داسې شو لکه چې دا اوس کم دي، ځکه چې په دغه کمیټې کې زموږ سره د ټولو پارټو نمایندګي وه او پاٹا پکڑے زیاد ملگری اور ٹولو سینیٹرز پر کیوں میں مینیج ہوں ٹولو پاٹو پر شریک کمانے پاٹا دا پارا پولیس لو خکارے کو یہ اوپل قرارداد منگ رہو چلے سو کارو رہو چھو پینا ہو شو پاٹا ہو مالا پینٹا.
د ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن لخوا د صوبو په برخه کې په پیسو اختلاف تر 100 لسیزو راسې روان دی. مرکزی حکومت زیاتې پیسې صوبو ته ورکول نه غواړي او صوبې وایي چې د 13 قانون تر سوري لاندې صوبو ته دې برخه نوره هم زیاته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي هلته ماحولیاتي بدلون له انسانانو سره سره د مرغانو په ژوند هم اغیز کړی دی، چې لکه بلې سیمې ته د مرغانو ورتګ کم شوی دی. دوی زیاتوي ډېر داسې مرغان چې پخوا په هغه صوبه کې وو اوس پکې ځینې نشته او د ځینو شمېره کمه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د ځنګلي حیات محکمې په وینا په صوبه کې شاوخوا 515 رقمه مرغان په بیلابیلو سیمو کې پیدا کیږي. په دې اړه تفصیل د فرخندې اسد اورو چې د پېښور په دغې په رپورټ کې اورو چې د پېښور په یو دوکان کې د مرغانو په وازونو پیلېږي.
دا په پېښور کې د مرغو خرڅولو په یو دوکان کې د مختلف قسمه مرغو اوازونه دي.
د دغه دکان مشر عاصم قریشی وای د مارغانو کاروبار کوي او وای هلته اوس ځایی مارغان رورو په ختمې دودی او دوی زیاتره د نورو سیمونو د خرڅ لپاره راوړي.
مطلب دا صحیح دا دا زیادتر راضی دا افغانستان ناراضی دے تو مر گئے ہوئے ہو مطلب زیادتر افغانستان ناراضی اور بلدار جدا سنگنگ پہ اور
دا ماحولیاتی چارو پوہان وائی په خیبر پختونخوا کې د آبادی د زیاتېدو سره ډېرې سیمې په ودانیو یا هاوسینګ سوسایټیز بدل شوې، نو ځکه د مارغانو په شمول ځنګلي حیات ته هلته د پاتې کېدو لپاره ځایونه هم کمیږي. د سوات د کابل سیمې د مرغو یو کاروبار کونکي سمیع الله وای دوی د خرڅ لپاره د نورو سیمونو مارغان راوړي او زیاتوي ځایي مارغان اوس هغه سی په کلو بانډو او غرونو کې نه لیدل کیږي څنګه چې با پخوا وو.
زمږ د غره چې کوم مرغۍ وه، زرکه وه، تندرې وه، تارو ځنګلي خرګوش وو، خرګوشې کوم دی دا چې زموږ د پدې غرونو کې ډېر زیات وو. هر کال به دې اګۍ کولې، بچي به یې کول. زموږ د ښکار سیزن د نومبر نه سټارټ شي د فرورۍ پورې. هر سنډې په سنډې باندې لکه تخکار کولی شي د غره، نو هغه غرونه موږ ته آباد شو. په هر کور کې سپې دی، نو که څوک اګۍ ګوري اګۍ را اخلي، که څوک بچي ګوري بچي نیسي، که څوک په سیزن د اګو په سیزن کې خلک مرغۍ وړي لیندې ورسره ټوپکې ورسره دي، نو زموږ د مرغۍ ته یو نه ختمې شوې.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات ته محکمې د وپاڼې تر مخه په صوبه کې 515 مختلف قسمه مرغۍ دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې دي. د سوات یو اوسیدونکی نومان خان چې د مرغو شوق لري وایي هلته زیاتره هغه مرغان خرڅېږي چې د نورو ځایونو نه راوړل شوي وي. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو یو پخوانی چارواکی او د ماحولیاتي چارو پوه عبدالبصیر مشال ریډیو ته وایي ماحولیاتي بدلون نه یوازې په انسانانو بلکې هلته په مارغانو هم اثرات پرې باسي.
ځنګل کم سی نو وایلډ لایف بچیږي. هغه چې کوم دي کنه به هلته نه موومنټ وکړي بل ایریا ته لاړ. که زه تاسو یو مثال درته کوم، د کوم سیبیریان کرین ته راځي او دا برغابۍ چې کومې دي کنه، دا به مخکې چې ده کنه په دا بنو چې کومه ده، دا د دو مین گزرګاه وه، لکه بنو لکی مروا ته په دې باندې وه چې ده کنه دو داسې لاندې تلل. بټ مطلب چې ډو ټو د انوایرمنټل پرابلم دو خپل لاغه مین فلای اوور وو هغه شفټ شو، او اوس چې کوم دي کنه په کې پی باندې ډېر کم کرین چې کوم دي راځي، دا ټول د کنه بلوچستان طرفه لاړ.
بلخوا د سوات سمیع الله وای په خلکو کې د ماحولیاتي بدلونونو او ځنګلي حیات ته د څه نقصان نه رسولو په اړه ډېر کم عملي کار کیږي.
بل چې تاسو سوشل میډیا د هغه پورې سړی یو بوټی نل کې تصویر وباسي چې آی لو پلانټس او ون پرسن او ون پلانټ، نور اخوا چې د کم سړي وسرسي هغه به ونه وهي، هغه به مرغۍ ولي.
بلخوا د سوات ځنګلاتو ضلعي افسر محمد وسیم مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې ځنګلي حیات خوندي وساتي.
هغه شو نشته اوس درته زمونږ کم سرکاري ځنګلي دي، نو هغه باقاعده پروټیکټ دي، داسې څه پرابلم پکې نشته. او ایز ویل ایز ویل چې کم ورلډ لایف دي، نو هغه هم ټیک ټاک دی. پرابلم نشته نه هابیټیټ کې، هغه چینج را روان دي، ځکه چې خلکو سره پریورټیز هم چینج شول. امپورټډ ټیمبر ایزیلی اویلیبل دی. دې نه علاوه مطلب الټرنیټ سبسټیټیوټ هم راغلي دي چې اعظم کنسټرکشن کې استعمال دي.
د ماحولیاتي چارو پوهان وای د ماحولیاتي بدلونونو او هلته د میشتو مرغانو په اړه باید په ټولنه کې پوهه پیدا کړي شي چې څنګه به خلک په خپل چاپیریال د دغه بدلونونو اثرات راکموي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوونکو د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان له کرکټ بورډ سره د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خدای ادارې په یوه وخت کې په دې هیواد کې د ښځو د کرکټ د پراختیا لپاره د اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا د بورډ غونډه د اتوار په ورځ یعنې پرون وشوه، چې پکې د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف هم ګډون وکړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل رپورټ د شورا د مشرتابه پلاوي غونډې ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوی غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې د دغه هیواد د نارینه له کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په رپورټ کې بله مهمه غوښتنه وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د آی سی سی د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو آی سی سی تیر نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته رپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت و چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک په اړه ګنګوسی ولاړې شوې. په تیره هغه چې طالبانو د ښځو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غږ خبریال جعفر خان د آی سی سی د وروستیو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرې غونډې کې د افغانستان څوکۍ تشه وه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوالې شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې وارزوي. نو دا یو ډېر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي، د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او تر څنګ یې د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوالې شورا د مشرتابه له وروستیو پریکړو نه د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي دي د سندرمو ستاسو لپاره راوړي.
محبت کے رنزے دم دلل درد خورے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے رم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے رم خبر کری سب فضان نہ پوہے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم خبر کو لکد پانے رپے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم Oh, oh, oh.
زیارتونو ګرځیدم دلته مې سړې قاتل دې امیر رضا کبوګ مې دم پما دکلې په خبر کو لکد پانې را پیدم پما دکلې په خبر کو لکد پانې را پیدم دلد فریدم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپیدم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے